السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش یو ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلي ګوترش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس روسي سفر ته په اشاره ویلي چې دوی دا سفر په ستونزمنو شرایطو کې کړی او دا له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پوهنتونونه یې وربند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره هغه عوامل دي چې تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو بیا تر دې وړاندې له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه یا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بېګا خپور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشي کېدو په اړه دوی خبر شوي، خو نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشي کېدو خبرې رسنیز شي. قدرت الله ترار د زرغون تلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي وو او نه یې اوس د هغه د خوشي کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو په عین حال کې طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشي کړي. پرهر په ننګرهار کې د همیشه بهار ټلویزیون خبریال وو چې د مرغومي په 19مه له جلال آباد څخه کابل ته وغوښتل او توقیف شو. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د مرغومي په 19مه په کابل کې ونیول شو. طالبانو د دواړو خبریالانو د برخلیک په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د روانې لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د روانې مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزې لوبې وکړي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی وایي
شارجه ودل دغه چې موږ کوم دغه تمرینات پوره پوره مده یو ان شاء الله او کوشش مو دغه چې دغه روان سیریز لپاره او ار ار چې موږ په پیدو چې کوم ځکه کومه دغه سره پوره کو او یو بهترین سیریز له پاکستان سره تاسو
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډل مشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډل مشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمه په بخمود ښار کې یو ځل بیا د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. اوکراینی سرتیرو پرون د دونسک په لویدیځ اړخ کې د واګنر په نوم د روسي د اجیرو ملیشو په وړاندې مقابله کوله. د اوکراین د پلیو ځواکونو قومندان جنرال الکساندر سیریسکی پرون وویل چې د واګنر ملیشو له څو استقامتونو څخه پر دوی بریدونه کوي څو د دوی دفاعي لیکې ماتې کړي، خو جنرال سیریسکی زیاته کړي چې د دوی ځواکونو د روسي اجیرو سرتیرو ته درنه مرګ جوبله اړولې ده. تر اوسه خپلواکو سرچینو د دغه مرګ جوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د ایران مخکښ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په اوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه یې د اپوزیسیون د مشر میرحسین موسوي د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندی توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دي ورکړل شوي. تر دې دوه ورځې وړاندې شمالي کوریا له یو اوپتل څخه دوه کروز توغندي په ازمایښتي ډول توغولي وو. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د افغانانو د پورونو کچه د پام وړ زیاته شوې د چارو کتون کې بیا د غشمیرو په اړه شکونه لري.
دا احصایې ډېر دقیقې نه دي. دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوي احصایې واخلي په افغانستان کې شتون نه لري.
د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر هغه خبرې ناندریزي شوي چې پر حکومت انتقاد کوونکو ته یې د وژنې ګواښ کړی. د اوسکار جایزو په مراسمو کې ملالی یوسفزی د غازی امان الله خان د میرمنې ملکه سریا غانې اغوستوې.
دا غانې د لرغونو انټیکو غانو د نامتو پلورونکو فرید لایټن له کلکشن څخه غورسیوې.
په کندهار کې د ظاهر شاهی کانال د پاکولو چارې پیل شوې.
د ظاهر شاهی کانال څخه تقریبا 1500 جریبه ځکه د دې کانال لاندې د بیا ریکیږي د وبو په جره سیدل کې به دا ډیر رول ولري.
نور راپورونه هم لرو. دوهم نیمایی د زهرو کاروان خبرونې ته ځانګړی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه راځو. د سر موضوع ته ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د زیاتیدونکو اقتصادي کمزوري لکبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو بیان کې چې پرون یې پر ټویټر خپور کړی ویلي دی چې له 2019 کال راهیسې د هغو پورونو کچه 500 سلنه لوړه شوې چې کورنۍ د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره له نورو اخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په تېر 2022 کال کې د افغانانو د پورونو په کچه کې د 2019 کال پرتله په سلو کې 1500 زیاتوالی راغلی. اوچا پر خپل ټویټر په یو معلوماتي ډیاګرام کې چې بیګا خپور شو له 2019 کال څخه تر 2022 کال پورې د پورونو د زیاتېدو پرتله نکړي. په ډیاګرام کې ښکاري چې په 2019 کال کې هر کورنۍ په متوسط ډول 9000 افغانۍ پوروړې وه. په داسې حال کې چې په تیر 2022 کال کې د هر کورنۍ د پور متوسطه کچه 6000 ته نږدې شوې ده. افغانستان په تیرو 2 لسیزو او حتی تر هغه په مخکې کلونو کې تل پر بهرنیو مرستو متکی هیواد پاتې شوی، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه شوه. او حتی ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره یوازې 2 ساخته خواړه خوري او یا له خپلو خپلوانو او دوستانو څخه پیسې په پور اخلي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 6.5% کورنۍ د کمزوري اقتصاد له کبله په پور خواړه پیری او 9.5% نور له شتمنو کورنیو څخه پیسې په پور اخلي. په راپور کې همداراز ویل شوي و چې په سلو کې 2 افغانان ګټه وټه نه لري او دې ته اړوزي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. سیف د چلډرن دا راپور د 2021 کال په ژمي کې خپور کړی و. د اوچا د بیګانی راپور د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې اړو کورنیو د خوړو د برابرولو لپاره په متوسط ډول په کال کې نږدې 9000 افغانۍ پور کولې، خو له هغه یو کال مخکې یعنی په 2020 کال کې د دوی د پور کچه څه کم 6000 افغانۍ وه. د روان کال په سلواغې میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله بشری مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 14% زیات شوی دی. د ډبلیو ایچ او د ارقامو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 3.3 میلیونه و، خو سږ کال دغه شمیر 28.3 میلیونه ته لوړ شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د زیاتیدونکو اقتصادي کمزوري له کبله د افغانانو د پورونو په کچه کې زیاتوالی راغلی. دا موضوع احمد تکل د اقتصادي چارو له شنونکو ازرق شافیزي سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې راپور موندنې څومره دقیقې کېدلی شي؟
دا ایسایی دیر دقیقی ندی پا دی چه دا میکانیزم او دا تشکیلات او تاسیسات چه حرفوی ایسایی واخلی پا افغانستان کشتون نلری او د بینالی مؤسسات و فعالیت هلتا خپل موضوعیتون نلری او مخصوصا دی کورنۍ و پا دننه که خزینه کار کون که د بینالی مؤسسات اوس کار نه کوي، نو څرنګه دوی د کورونو په دننه کې د هر کورنۍ څخه دوی معلومات اخیستی دي او بیا د هغه ایوریج پیدا کړی دي یا اوسط ایستلی دي چې مخکې شو نه زره اوسوسه او اوس نه 5000 دي. زما له نظره ډېر دقیقې خبرې نه دي. دوهم دا چې هغه مؤسسات چې پورونه ورکول لکه بانکونه، لکه دا کوچنی پور ورکونکو بانکونه چې سیمه لپاره یا کوچنی متشبسین او متوسط متشبسین ته پور ورکول هغه شتون نه لري، نو دا پور چا ورکړی دی؟ دا خو باید برسیره وي.
مننه حافظ صاحب. که خلک کولای شي چې پور واخلي، خو معنا یې دا ده چې لا هم یو څوک شته چې مثلا خپل ګاونډي ته یا خپل یو خپلوان د کورنۍ غړي ته پور ورکړي، که د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي، یعنی دا احتمال یا دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي چې حتی څوک نور نو د پور ورکولو توان او وس هم ونه لري؟
کچیری دا 90% د خلک په خپل اړتیا ولري او محتاج وي او شتمنۍ ونه لري، نو دا اضافي پیسې ځکه مکه چې خپل ګاونډي ته یا خپل خپلوان ته بیا پور ورکوي. نو زما له نظره دا دوی یو پروژې لپاره وردانګي او خپل پیسې خوندي کوي او خپل ضرورت اخلي. دا ډېر دقیق نه دی زما له نظره.
مننه. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نړیوالو مرستې چې افغانستان ته راغلي، مخصوصا په ژمي کې، همدا د سږني ژمي کې، د په افغانستان کې بې وزلي او فقر یو څه له منځه یووړ، یعنی یو ځای ونیو کنه؟
هیڅ هیواد د درویزي او ګدایي له مخې ترقي او پیشرفت نه دی رسیدلی، او دا بیرنی خصلت لري. اول خدا پیسې چې راځي به ملي مؤسسات خپل وند اخلي، بیا غیر دولتي مؤسسات خپل اداري برخه اخلي، او بیا اپریشنل کاست یا خپل عملیاتي خدماتو بیا اخلي. هغه څه چې پاتې کیږي افغانستان بېوزلو خلکو ته ډېر لږ دي، اما په هر صورت درې څخه دي، بیا هم یو څه یو ځای نیسي، ځکه چې بل امکان نشته دی. په افغانستان کې نه پانګونه شتون لري، نه د کار ځای ایجاد شوي دي، او نفوس زیاتیږي. کم له کمه په کال کې 6000 تر 8000 خلک نوی کار د ګرته داخليږي او ورته کار نشته دی، او د فقیرانو شمیر لا پسې زیاتیږي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم هغه څرګندونې ناندریزي شوي چې ویلې دي پر حکومت انتقاد کوونکي او د حکومت تخریبونکي واجب القتل دي. د نوموړي دغه څرګندونې په کندهار کې یوې غونډې ته کړي چې په د غبرګونونو په اړه یې تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د شنبه په ورځ په کندهار کې وی غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت په وړاندې په قلم، ژبه او عمل مخالفت کوي واجب القتل دي. نو موري سره لدې چې مخالفانو غوښتنه کړې چې مخالفت لاس واخلي او د دوی د حکومت ملاتړ وکړي، ګواهی هم کړی که دوی مخالفت دوام ورکړي او به ځپل شي.
دا ټول هغه خلک دي چې هغه ګمان کوي چې واجب القتل بل کېږي.
د څرګندونو ته په خبرګون کې افغان سیاستواله شکریا بارګزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. اغلی بارګزی ازادي راډیو ته وویل
دا په اصل کې هغه د طالبانو اصلي چهره نور خلکو ته وړاندې کوي چې دوی حتی د یو سالم انتقاد اوریدو د پاره هم دوی راضی نه دي او دوی د پاره د خلکو وجنه او واجب القتل اعلانول هغه چې نه محکمه ده نه فتوا ده نه بل کوم باصلاحیت کس دی دا په دې معنی باندې چې هر طالب ځان ته خپل مفتی دی خپل فتوا ورکوای سي او خپل خبره د خلکو د وینو په تویولو باندې او په تاریخوالي باندې عملی کی.
د جرمنی په لایپزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکو او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکینی استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوریت نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اسلام په خاطر نیوکه کوي، خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکو او مخالفت ځای نشته.
د استبدادي نظامونو بدواله امداده چې په دغه نظامونو کې نیوکه جرم ګڼل کیږي او که څوک نیوکه کوي هغه به مجرم وي. له بده مرغه د طالبانو واکمنه اداره موږ او تاسو ګورو چې استبدادي برخورد کوي او ان تر دې چې د نیوکه په وړاندې ډېر سخت غبرګون ښیي.
ښاغلی عبیدی هم دا شانوایی د لوړو زده کړو وزارت غیر سیاسي اداره ده او ټول تمرکز باید په دې وي چې څنګه ښه فکر تولید او ښه کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. خو د نوموړي په خبره د لوړو زده کړو وزارت اوسنی سرپرست تر ډیره په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی. د دې ترڅنګ یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو هم د ندا محمد ندیم په خبرو خبرګون ښودلی. په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت ریاست مشر رحمت الله نبیل ښاغلي ندیم ته په خطاب کې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په هغه صورت کې به په طالبانو نیوکه ونه کړي چې نور خلک ونه ځوروي او ونه وژني، ټولو ته خپل حقونه ورکړي او په خپلو پرېکړو وطن نور د تیارو لور ته بونه ځي. له دې ورهاخوا د ښاغلي نبیل په باور له طالبانو سره جوړجاړی ناممکن دی. د قاضی الدین په نوم یو دینی عالم هم له ښاغلي ندیم غوښتي چې په خپل فتوا بیا کتنه وکړي ځکه د نوموړي په باور د انسانانو کرامت ته سپکاوی او د عمومي ازادیو سلبول تر ټولو لویه ګناه ده. د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه مو د ښاغلي ندیم د څرګندونو په اړه وضاحت غوښت، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په داسې حال کې د مخالفانو د ځپلو ګواښ کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان د مارچ په 10مه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي وو طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو هم په طالبانو تور لګولی چې افغانان یې له ګڼو بشري حقونو محروم کړي، خو طالبانو بیا تل دا ډول دعوې رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوسکار د جایزو د ویش مراسم هر کال په زړه پورې حاشیه او سنډی لري. سا کال په دې مراسمو کې د نورو په زړه پورې مسایلو ترڅنګ د نوبل جایزې د ګټونکې ملالی یوسفزی د لیدونکو جامو او غاڼو ته د خلکو پام اوښتی وو. ملالی یوسفزی چې اوسکار جایزې ته د خپل نومول شوي مستند فلم د ملاتړ په مقصد په دې مراسمو کې ګډون کړی وو د ملکې سوریا غاڼې اغوستې وې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د نجونو د تعلیم د حق مدافع او د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملال یوسفزی د یکشنبې په شپه د اکاډمۍ ایوارډ یا اسکار جایزو د بیش په مراسمو کې د ملکی سرایا غاڼې اغوستې وې. ملکه سرایا چې د افغانستان د استقلال د ګټونکو غازی امان الله خان میرمن و، په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره د کار په سمبول بدل شوې ده. ډیلی میل خبرونه لیکي چې ملالی د ملکی سرایا د غاڼو په اغوستو سره د ښځو د تعلیم د مخکښ ملکی ته خپل ارادت او اخلاص څرګند کړ. ملکی سرایا په 1948 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د 9مې کلیزې په مناسبت په یو وینا کې وویل چې د افغانستان ازادي په ټولو افغانانو پورې اړه لري. هغې له ښځو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې برخه واخلي. په افغانستان کې د ښځو لپاره لومړنۍ خپرونه هم د ملکی سرایا په نوښت چاپ شوې ده. ملالی یوسفزی په دې مراسمو کې یو وش کمیس چې ټوکرې ځلېده او ټول بدنې پوښلی وو او پاسنی برخه یې د پوړنی په باندې جوړه شوی وو اغوستی وو او د غاڼو لپاره د شاوخوا یوې پیړۍ مخکنی غوژوالی چې د الماسو پاولې لرل او همدا راز د 19مې پیړۍ د الماسو ګوتمۍ اغوستی وو.
دا غانې د لرغونو انټیکو غانو د نامتو پلورونکو فرید لایټن له کلکشن څخه غوړسوي وي، خو په راپور کې نه دی ویل سی چې فرید لایټن د افغانستان د پخوانی ملکي غانې لکه متر لاسه کړی دی. ملالی یوسفزی د خپل مستند د ملاتړ لپاره د اسکار جوایزو د ویش په مراسمو کې ګډون کړی وو. دا فلم چې نوم یې دی پردی په دروازه کې او ډایرکټر یې جشوا سټیفل دی، د امریکا د سمندري ځواکونو د یو پخوانی سرتیری کیسه کوي چې د منځني ختیځ هیوادونو ته څوزلی په سفرونو هم تللی، خو له مسلمانانو څخه ویره یې له زړه څخه نه وځي. کته هم د ملالی فلم د اسکار د غوره مستند فلم جایزه ونه ګټله، خو هغه ویل دي چې د دې فلم د انسانانو په ذهن کې بدلون راوستلی سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې لمړی درته وایو چې د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو ملي ورځ په دې تنګار سره المنزل شوی چې په دغه ولایت کې بعد دغه تاریخي آثار وساتل شي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د کب میاشتې شلم په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22مه نیټه د دغه ورځ په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی وو. په سیمینار کې د طالبانو حکومت ته چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی وو. د دې تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو پر رول، علمي او معلوماتي ویناوي وکړي. دا غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نصار د سیمینار په څنډه کې ازادي رادیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي مخامه په هوای تاریخي او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه و.
یو علمی سیمینار د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګ د خلکو د همکاري په اړه په دې سیمینار کې موږ سره د غزنی پانتون همدارنګ د نورو خصوصي پانتونونو استادانو ګډون کړی وو. هغه سیمینار د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی وو. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ ورپیژني، خو ترڅنګ دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان لیدو ته راځي او له دې سره حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسد الله کملزی وویل د سیلانیانو لپاره تکثر چې هغه په دې ټولنه کې ګرځي، سفرونه کوي، هغه عملاً دلته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیات مثبت اغیز کوي.
د سره په لپاره هغه دا چې سیلانیان چې کله یو هیواد داخلي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلی شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت ته تقاضا هم پیدا کولی شي او یو ډول دیتا بازاریابی هم کولی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان منوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدې لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام ماهروي د دې پروګرام خبری مسایل هم پای ته رسیدي. روسي راپور راخلو د کندهار د ظاهر شاهي کانال د پاکاري چاره پیل شوی. دغه کانال چې 80 کیلومتر اوږدوالی لري د کندهار ښار په ګډون د وو کرنیز ولسوالیو 150,000 جریبه ځمکه خړوبوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ظاهر شاهي کانال د پاکاري چاره دا کانال د کندهار شهر او ولسوالیو شاوخوا یو سلو پنځو زره جریبه ځمکه او باغونه خړوبوي چې اوس یې د پاکاري چارې روانې دي. د دې پروژې یو څارونکی انجینر محمود الله یعقوبی وایي دغه کانال د ارغنداب سیند د درېمې برخې اوبو د لېږدولو لپاره ډیزاین سوی چې اوس تر ډېره له رسوباتو ډک او لږې اوبه پکې تېرېدلې.
دا تقریبا د رود دوهمې حصه ده، یعنې پنج دو چې حساب کې اوبه درې حصه موږ رود ته ورکوو او دوه حصه زرشاهي کانال دی. په دې کې ډنډ، دامان، ارغنداب، د پنجوایي ځینې ساحې دا شامل دي. دا اوبه تر ډېرو ځایو پورې ځان رسوي. د ښار ځینې ساحې په دې کې شته. د دا زرشاهي کانال څخه تقریبا 1,500 جریبه ځمکه تر دې کانال لاندې ده. دا بیا ریکیږي او د دې ګټه هم دا ده چې د اوبو په سرعت کې به دا ډېر رول ولري، د اوبو په ژر رسېدلو کې به دا ډېر رول ولري او خلکو ته په ډېرو اوبو رسولو کې به دا رول ولري، ځکه چې په دا ډېر وخت کې دا نه دی پاک شوی.
د کندهار اوسیدونکي او کروندګر د احمد شاهي کانال د پاکاري د چارو له پیلېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې چارې پر وخت او له ځن پرته پای ته ورسیږي.
زما نوم جناغا دی. دا نو ډېره ګټه لري. دا اوبه چې په زمانه پاک شي دغه دا وسمانه اوغ میدان اوغ مچکو ته دا اوبه رسیږي. دلته چې کوته دغه چې دکې نو خو هیڅ پیدا نه وکړل، نه شاته اوبه نه سره ستاله. دا پر ورځ کال دا اوس په دغه نه ډاکټر غسرې وبچره ولنه.
زما نوم محمد هاشم دی. دا د 15 کال قریب دی نه دی پاک شوی. 15 کال کې دی نه دی پاک شوی. چې پاک سي پیدا خو نو دا د کندهار دا ولسوالۍ ته رسیږي. در جریر ولسوالۍ او ولسوالۍ لاندې خپل شار در لاندې پیدا خو به خټیره د وزارت او چنګ دو بوده پاره به خلو پیدا د واجو مدیر بابا په پروت کړل یا په باغ د زنس فرا کړای و نو
په ورته وخت کې د کندهار ولایتي مسلمان وایي د دې کانال د پاکاري لپاره 10 میلیون افغاني ځنګړي سوي چې د پسرلی تر پای به چاري بشپړي سي. د طالبانو د حکومت د ارغنداب سندیزي حوزې رئیس ملا سید محمد شرافت وایي د دې کانال د پاکاري سره به د اوبو د تیرېدو کچه له 25 متره مقابه څخه 25 متره مقابه پر ثانیه تل ورسي او لیرې سیمو ته به پر وخت اوبه ورسيږي.
زرشي کانال تاسو به تر معلوم دي چې ډېر لوی کانال دی چې د ارغنداب روز سب سربند من راجلا کیږي. د دې ټول اوردوالي چې دی هغه تقریبا 80 کیلومتر دی. موږ اراده کړې ده ازم لروچ دا واده ټول پاکه کو او واده ډیره ډکه سوی ده. یو خدای دی چې ډیر وخت ډیر سوی دی. تقریبا نس ورځ کار وکیږي دا باندې نه پاکه سوی او بیا لږ مخکې وختو کې کم تیز سیلابونه رالو او سیلابو پر اتک سره د اوپر راینې کېدو سره دا واده ډیره ډکه سوله. دا چې ډکه سوله چې د دې 15 ورسوالي د وبو در رسول ظرفیت نه لري. نو موږ کوشش کوو چې واده غزال حال باندې ودرو پاک کو.
ظاهر شاهي کانال د دهلی لبن څخه سرچینه اخلي او د 80 کیلومتر په اوږدوالي زراعتي او بلیژدوي. د دهلی بنچي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالي کې موقعیت لري. د 202 میلیونه متر مقبه او بو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د تیر جمهوریت په ورستوي کې چارواکو ژمنه کړې و چې د نړیوال بانک د 440 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به پیل کړي. چارواکو هغه مهال ویلي و چې د دهلی بند پروژه 4 برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنی د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د تشاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي.
او سم تاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکی د محل زابل مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې روژه روانه ده تقریبا لس یوه شپې پاتې دي. د ټول وطن میشتو نه مداهله ده، خصوصا هغه تجاران چې افغانستان ته خوراکي توکي راوړي او هغه دکانداران چې د غمدا توکي پر غریبو خلکو خرڅوي په دې روژه کې د قیمتونه راکښته کې. تر څو زموږ غریب ولس لامدې په همدې روژه کې خپل خوراکي توکي ترلاسه کړي او دغه صفات نسي، دا به مو هم د آخرت لپاره یو ثواب یو شکار به مو وي او هم به مو د دې دنیا د وطنوال لپاره. نو دا مو هیله او امید دی له ټولو اوریدونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، تر څو هټیوال یا هغه دکانداران چې دا شان خرڅوي ارزانه کړي او ګران یې نه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات. خبره مې تاسو سره دا شریکوله په جلال آباد کې ننګرهار ولایت دغه د رکشو موضوعات دي. حکومت په دې باندې پوره غور نه کوي، خو بس دغه غریبانو نه دارک شي نیسي. دغه خبره می تاسو ته در رسوله چې دا چارواکو ته ورسیږي. دغه د پلیټونو مسلې را دغه کړ چې دانوي کې او دې باندې وخه وخت دی او داد او دادي او درګرد دغه لکان دارک شي ودري او دارک شي خرسي او زی بهر اروپا ته. بیا چې د گاډي ټکر شوی په ایران کې او په یو ځای په بل ځای کې غریبانو تباہ برباد شي، ختم شي کورنۍ، همدغه سي د خیر په ټغر باندې کینی. نو په دې هله باندې چې دا وا چارواکو ته ورسوي چې کچرته دا پلیټونه دی ته نوي کيم ام چې لک پاسانی باندې وکی چې نمر وخت پیناخلی. دا اوس یو یو غریب درې درې څلور څلور ورځې بدی ته انتظار کوي. نو دا چې رکشره وبس او ماخام بچول چوینې سخه ګرانه ده کنه.